آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا د دې امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن چهارشنبه ده، د دیارلسو اتنوی کال د حمل د میاشتې څوارلسمه ده چې د 2019 کال د اپریل د میاشتې دریمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا جمهور رئیس وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي. په برونای کې د زنا او همجنس بازانو لپاره د سنگسار قانون سر دننه تطبیقیږي، او د فلیپین په جنوب کې د بم په چاودنه کې 13 کسان ټپي شوي دي.
سیاسي مبصرین وایي چې د سولې په اړه د یو واحد دریز د رامنځته کولو لپاره د افغانانو سره ناستې مهمې دي.
ټولې ډلې او ټول شخصیتونه باید خپل نظر په هغه کې وویني، خپل تصویر په هغه کې وویني.
د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د کندهار پرمختیایي چارو 50 میلیونه ډالر پانګه ونه کوي.
موږ باید پر خپل پښو ودرېږو، پر خپلو پیسو ویاړو.
د دې او نورو مطالبه ترڅنګ واشنگټن ته د ناټو د مشرانو د راتګ په اړه هم رپورټ لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشوق الله رحیمزی او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم، په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اوري. د سولې په حق له د سلام مشورو په دوام جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حکومت نورو چارواکو د امریکا د بهرنی چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزات او د سیاسي او جهادي ډلو مشرانو سره نن غونډه کړې ده. د ارګ د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی د غونډې په حق له امریکا غږ ته داسې وویل:
هر یک از شخصیت ها
دغه شخصیتونو هر یو د سولې په اړه خپل لیدلوري، نظریات، وړاندیزونه او اندیښنې بیان کړي، او همدارنګه په دغه جلسه کې د سولې د پروسې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وشوي. دا ناسته به دوام ولري او جزئیات به ورسته له خلکو سره شریک شي.
بل پلو جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ټویټر کې لیکلي دي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه ژور بحثونه وشول. په ټویټر کې ښاغلی غنی لیکلي دي چې په دې غونډه کې بحثونه د افغانستان د سولې په اړه، د روانو هڅو او په دې برخه کې د راتلونکو ګامونو، په افغانستان کې د وینې تویدنې په بندېدو باندې راټول و.
خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي یانس ټولټنبرګ سره وکتل. دواړو خواوو د ناټو د بودیجې، د مکسیکو سره د امریکا د پولې او له روسیې سره د جنجالونو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د خبر تفصیل د رونا نورستانی څخه واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي، او په افغانستان کې 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي وبلله. د ناټو عمومي منشي یانس ستولنبرګ هم په خپل لنډه وینا کې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې د ماتې یادونه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوې. یانس ستولنبرګ همدارنګه په افغانستان کې د امریکا هڅې وستایلې او ویل چې امریکایي لوري ورته واضح کړې چې تر اوسه د طالبانو د استازو سره په خبرو کې هیڅ پریکړه نهایی شوې نه ده. د ناټو عمومي منشي یانس ستولنبرګ چې د ناټو د اویاوي مکلیزې په مناسبت واشنگټن ته راغلی، ویل چې له طالبانو سره مذاکره په افغانستان کې د لانجې د سوله ییز حل یوازنۍ لاره ده. په واشنگټن کې د ناټو دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې له غونډې مخکې په پام کې ده چې د ناټو عمومي منشي نن کانګرس ته وینا وکړي. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د ننګرهار ولایت سیمې شروکوي په دې ولایت کې د داعش ډلې یو مهم قومندان په هوایي برید کې وژل شوی. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې دغه وژل شوی قومندان مولوي سلیمان نومیده، چې تېره شپه د خپلو 15 نورو ملګرو سره وژل شوی دی. خوګیانی وویل دغه هوایي برید تېره شپه د بی پلوټ الوتکې لخوا د اچین ولسوالۍ د عبدالخیل تنګي په سیمه کې شوی دی. په همدې مهال د ننګرهار پولیسو او چارواکي وایي چې دغه وژل شوی قومندان د تاوتریخوالي په ګڼو پیښو کې لاس درلود.
په افغانستان کې د امریکا د پوځ د قل اردو د انجینری څنګوای په روان 2019 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې د 144 کیلومترو په اوږدوالي په د برېښنا د مزو غزول پروژه پیلوي. د امریکا پوز په اعلامیه کې ویلي چې دا پروژه به د امریکا د انکشاف د نړیوالې ادارې USAID په مرسته سش کال پیل سي، او په ترڅ کې به یې د تنګۍ، کجکي او د سنګین ولسوالي شمالي او جنوبي برخو ته د برېښنا مزي وغځول سي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډن اوریا د هم نړیوال خبرونه. په برونای کې د زنا او هم جنس بازانو د سنگسر قانون سر دننه تطبیق کیږي. د قانون څو ورځې مخکې د دغه هیواد سلطان حسن البلقیا توشی کړی و چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو انتقادونه او اندېښنې هم راپارولې دي. دا نوې ماده د برونای د شری قانون د جزا د قانون برخه شوه. سلطان په 2014 کال کې منیلی و چې دا ماده به د قانون برخه ګرځوي. تر 2014 کال مخکې هم په برونای کې هم جنس بازانو ته سزا ورکول کېده، ان تر 10 کلونو پورې بندي کېدل. همدغه راز هغو ښځو ته هم سزا ورکول کېده چې له شرعي نکاح پرته یې مندواري کېدلې. د نوي قانون د مخې په برونای کې به د سنگسار حکم په غیر مسلمانانو هم تطبیق کیږي. همدغه راز د غلو لاس پرې کیږي، او که د دویم ځل لپاره هم د غلا په تور ونیول شو چپا په خاطر را پرې کیږي.
په اسرائیل کې یو کس یو فلسطینی وشتلی او وژلی دی. د اسرائیل پوځ وایي دغه فلسطینی کوشش کاوه چې ځینې کسان په چاقو ووهي. د نابولوس روغتون ویلي دي چې په ډزو کې یو فلسطینی ژوبل سوی او په روغتون کې علاج کیږي.
د فلیپین په جنوب کې د بم په چاودنه کې 13 تنه ټپي شوي دي. په سیمه کې د پوځ قومندان تورن جنرال سریلیتو سویبایجانا مطبوعاتو ته ویلي دي چې بم د سلطان کودارنات په ولایت کې د یو رستورانت مخې ته چاودلی دی. څه موده وړاندې یو شمېر نامعلومو وسلوالو د همدې رستورانت د مالک نه د پیسو غوښتنه کړې وه چې د رستورانت خاوند نه وي ورکړې. چارواکي وایي امکان لري چې دا چاودنه به هماغو وسلوالو کړې وي او یا به اسلامي سختدریزه ډلو کړې وي، ځکه چې پوځ د هغوی په خلاف نظامي عملیات پیل کړي دي او ښایي دا کار به یې د غچ اخیستو په خاطر کړی وي.
په افریقا کې د جرمني نظامي ماموریت د یو بل کال دپاره تمدید سو. د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس په رپورټ کې ویل سوي چې جرمني عسکر په افریقا کې دوه ماموریتونه لري چې یو یې په مالی کې د اروپایي ټولنې د روزنې ماموریت او بل یې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د سولې ساتنې ماموریت دی. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل کابینې دواړه ماموریتونه د یو کال دپاره وغځول. جرمنی په مالی کې د عسکرو د روزنې په ماموریت کې 130 عسکر لري، او د زرو په شاوخوا کې نور عسکر د افریقا په بیلابیلو هیوادونو کې ماموریتونه لري.
په امریکا کې چارواکو یو چینایي میرمن ولیده چې د فلوریدا په ایالت کې یې د کوښښ کاوه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي تفریزای ته دننه شي. د میرمن سره څلور موبایلونه، یو لپټاپ کمپیوټر، اضافي هارډ ډیسک او یوه آله نیول شوې ده چې کمپیوټري وایرس پکې و. د میرمنې د ښاغلي ټرمپ د تفریزای کارکوونکو او امنیت ځانګړو محافظینو ته ویلي و چې هغه د کلب غړی ده، خو دا ټول معلومات غلط و. په یوجینګ ژانګ د فدرال حکومت ایجنټانو ته د غلطو معلوماتو ورکولو او په غیر قانوني توګه ممنوعه ساحې ته د ننوتلو تورونه لګیدلی دي. او وروستی خبر دا چې د برتانیې صدر اعظم تیریزا می وایي د اروپایي ټولنې نه د بیلیدو په سر د مذاکراتو لپاره به بیا بل مهلت وغواړي. په دې مسلې کې نوې خبره دا ده چې هغې وویل د اروپایي ټولنې نه د وتلو پر راتلونکو ګامونو به د مخالف سیاسي مشر جرمی کوربن سره خبرې او سلا مشورې وکړي. په میرمن می باندې بل انتقاد دا ده چې په دې کې پاتې راغلی ده چې برتانیا په بریالۍ توګه د اروپایي ټولنې نه بېله کړي او خلک د ډېر ځنډ له کبله ستړي شوي دي، ځکه هغوی زر تر زره نتیجې ته سترګې په لار دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. تاسو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د خپلو لیدنو کتنو په لړ کې نن د دوهم ځل دپاره د جمهور رئیس سره کتلې. ارګ وایي چې په دغه ناسته کې چې یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو هم ګډون درلود، د سولې په راتلونکو اقداماتو خبرې وسوې. د بلې خوا د سولې عالي شورا وایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي، خو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې طالبان به په دغه جرګه کې ګډون ته حاضر نسي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد لیدنې کتنې دوام لري. ښاغلي خلیلزاد نن یو ځل بیا د سیاسي او جهادي مشرانو په ګډون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي. ارګ وایي چې په دې ناسته کې د سولې پر روانو هڅو او راتلونکو اقداماتو خبرې سوي.
هر یک از این شخصیت ها
دغه شخصیتونو هر یو د سولې په اړه خپل لیدلوري، نظریات، وړاندیزونه او اندېښنې بیان کړي او همدارنګه په دغه جلسه کې د سولې د پروسې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وشوي. دا ناستې به دوام ولري او جزئیات به وروسته له خلکو سره شریک شي.
سیاسي شنونکي وایي چې له افغان اړخه د سولې په اړه د یو واحد دریځ رامنځته کولو لپاره دغه ناستې مهمې دي.
کوم تصمیم چې به وروسته د افغانستان د دولت لخوا نیول کیږي، ټولې ډلې او ټول شخصیتونه باید خپل نظر په هغه کې وویني، خپل تصویر په هغه کې وویني. دا ښه خبره ده، اما له دې وضعیت نه، له دغه اختلافي وضعیت نه چې خصوصا د افغانستان د حکومت او د امریکې د متحده ایالاتو د استازي په منځ کې دی یا احساسیږي، له دې وضعیت نه بیا به د داخلي سیاسي اختلافاتو کې د یو شخص په نفع او د یو چا په ضرر استفاده کول دا به مسؤلانه کار نه دی.
بلخوا د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې چې د افغانستان ټول اقشار برخه اخلي، طالبانو ته به هم د ګډون بلنه ورکړي. په دغه جرګه کې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون لږ تر لږه 2500 کسان برخه اخلي.
موږ به په رسمي ډول طالبانو ته هم بلنه ورکړو چې ګډون وکړي. که یې برخه واخیسته نو دا دریځ به بیخي ګډ او ملي شي. که یې ګډون ونه کړ نو دا افغانستان منفي طالبان چې هم پر یو ګډ دریځ خبرې وکړي، دا د ولس په خیر ده او د سولې پروسه تیزوي او رڼوي.
خو سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو استازي به تر هغه وخته چې له امریکایانو سره له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو په اړه هوکړې ته نه وي رسېدلي، له افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر نه سي. د دوی په باور طالبان د سولې مشورتي لوی جرګې ته د یوې حکومتي جرګې په سترګه ګوري.
زه فکر نه کوم چې طالبان به د افغان حکومت په غوښتنه مشورتي جرګه کې ګډون وکړي، ځکه دا مشورتي جرګه افغان حکومت جوړوي او یو ډول به انحصاري هم وي. طالبان یا هر هغه څوک چې خپلواک دی فکر نه کوم چې په دغسې غونډو باور ولري.
د سولې مشورتي لویه جرګه به چې ټاکل سوې د ثور په 9 نیټه پیل سي، د څلورو ورځو لپاره دوام وکړي. دا جرګه له طالبانو سره د مذاکراتو د چوکاټ او حدودو د ټاکلو په نیت رابلل کیږي. په جرګه کې به سولې ته د رسېدو پر لارو چارو خبرې اترې وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ کوربه و، او د ناټو د بودیجې د مکسیکو سره د امریکا د پولې او له روسیې سره د جنجالونو سربیره یې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. واشنگتن ته د ناټو د عمومي منشي د سفر په اړه نور حال په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي ین ستولتنبرګ سره په یوې غونډه کې چې خبریالان هم وربلل شوي وو، په افغانستان کې له پرمختګونو خوښي وښودله.
لویدیز په وروستیو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا 19 کلنه جګړه له ملنډو او غمیزو ډکه ده، خو اوس موږ ډیر ګامونه اخیستي او ډیر څه دغلته دا مهال په مثبت خوا روان دي.
د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ چې د ناټو د اویایي مکلیزې په مناسبت واشنگتن ته راغلی، په امریکا کې د افغانستان هڅې وستایلې.
مو کلک باور لرو چې په افغانستان کې د کارکیچ او جګړې د سوله ایز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډیر مهم دی. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو.
د ناټو عمومي منشي د اسوشیټډ پریس سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره مذاکرې په افغانستان کې د لانجې د سوله ایز حل یوازینۍ لاره ده.
زه فکر کوم چې طالبانو سره خبرې سم اقدام دی، ځکه دا د سوله ایزو خبرو لپاره یوازینۍ د حل لار ده. په ورته وخت کې څه چې په افغانستان کې د سولې د خبرو په برخه کې روان دي، زموږ د حضور د ناټو د متحدینو او د امریکا سره او غړو هیوادونو سره چې افغان امنیتي ځواکونه او پوځ روزي نږدې اړیکې لري. د امریکا او د ناټو په مرسته موږ طالبانو ته دا واضح پیغام ورکوو چې په جګړه کې بری نشي ترلاسه کولی او باید خبرو ته کښېني.
ولسمشر ټرمپ پرون د سپینې ماڼۍ په غونډه کې وویل هیواد یې د ناتو تړون ته ټینګ تعهد لري، خو هغه پر یو شمیر هیوادونو انتقاد وکړ چې د دې تړون په لګښتونو کې خپله برخه په سمه توګه نه ادا کوي. ولسمشر ترامپ په ځانګړې توګه د جرمني یادونه وکړه او ویې ویل چې په ناټو کې د دې هیواد مالي ونډه ډیره کمه ده.
صادقانه وایم جرمنی خپله ونډه نه ده ادا کړې. زه د صدر اعظم مرکل درناوی کوم او جرمنی ته احترام لرم. زما پلار جرمن دی، خو هغوی هغه ونډه نه ورکوي چې باید یې ورکړي.
واشنگتن همدارنګه خپل اروپایي شریکانو باندې نیوکه کوي چې د چین او روسیې لخوا امنیتي ګواښونو ته نرم دریز لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په واشنگتن کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې کتلی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آسیا پرمختیایي بانک د افغانستان سره د درو کلونو په موده کې د 2 میلیارد ډالر وړیا مرسته کوي. دغه بانک نن د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو رپورټ کې په روان میلادي کال کې د اقتصادي ودې کچه 2.5% اټکل کړې ده. په مکړې په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
افغانستان د پر د آسیا پرمختیایي بانک رئیس ساموئل تومی وا نن د چهارشنبه په ورځ کابل کې د اوبو د مدیریت یو درې ورځنی کانفرنس د پی غونډې ته په وینا کې وویل چې دا بانک په پام کې لري چې په 3 کلونو کې په افغانستان کې د کرهنې، انرژۍ او ترانسپورټ سکتورونو د ودې لپاره دغه هیواد سره د 2 میلیارد ډالرو ویلیا مرسته وکړي.
د کرهنې سکتور او طبیعي زیرمې په ځانګړي ډول اوبه د آسیایي پرمختیایي بانک د مرستو د ستراتیژۍ یو مهمه برخه جوړوي چې له افغانستان سره کیږي. یو لوی پروژه چې موږ ورباندې کار کوو د ارغنداب پروژه ده چې ورباندې 680 میلیون ډالر لګښت راځي.
افغانستان د پاره د آسیا د پرمختیایي بانک رئیس د دغې نوي مرستې اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه بانک نن د آسیایي هیوادو د اقتصادي ودې راپور کې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې تر 2.5% پورې د اقتصادي ودې اټکل کړی دی. د دې بانک په راپور کې بل کال ته تر 3% پورې د اقتصادي ودې اټکل شوی دی. آسیایي پرمختیایي بانک وایي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ودې کچه 2.2% وه. دغه بانک د تیر کال د اقتصادي ودې د ټیټې کچې علتونه په تیر کال کې وچکالي، امنیتي او سیاسي ګواښونه ښودلي دي. د افغانستان په هکله د دغه بانک په راپور کې په روان میلادي کال کې د انفلاسیون کچه 3% او بل کال ته 3.5% اټکل شوې ده. دا راپور وایي چې د تیر میلادي کال کې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د پریوتلو بهیر به سکل او بل کال ته هم دوام عمومي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سراب بهمن بیا وایي چې دا وزارت سکل د واورو او باران د ډیرو رخ له امله د یو ښه کال اټکل کوي او دا ګڼي چې د کرنې تولیداتو په زیاتېدو سره به په دغه هیواد کې اقتصادي وده هم پورته لاړه شي.
سکل
زموږ کرهني سکتور ښه حالت کې په مناسب وخت باندې واوره او بارانونه شوي او دا د دې سبب شوي چې للمي او نور کار ښه حاصل ولري. په دې کال کې موږ تر 1 میلیارد ډالرو پورې صادراتو هدف ټاکلی دی. همداشان زموږ سیمه ییزه همکاري پراخیږي، بودیجه زیاتیږي چې موږ روان کال د تیر کال په پرتله د یو ښه کال اټکل کوو.
خو د افغانستان د اقتصاد د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د اقتصادي ودې لپاره مهمه دا ده چې مرسته شوي پیسې په هغو شاخصونو په مصرف ورسول شي چې حکومت په پام کې نیولی دي. خو د اقتصادي چارو یو کارپو شاه ابراهیم وایي چې تر هغې چې په افغانستان کې د پانګونې کچه پورته لاړه نه شي اقتصادي وده به هم ورسره ښه نه شي.
تمنګو ګورو هغه شینه چې پر اقتصادي روش مهم رول لري هغه سرمایه‌ګذاري ده چې دغه لپاره لاره هواره شي. د خلکو مصارف یا کنزمپشن نه چې خلک خپل مصارف زیات شي هغه به تړاو لري بیرته د دوی عاید سره. بل لاره چې د حکومت مصارف دي چې حکومت څنګه کولای شي په بیلابیلو انکشافي او عملیاتي برخو کې خپل مصارف او صادرات او واردات ترمنځ د کسر ټیټول دي.
د اقتصادي چارو دا کار په وایي چې د اقتصادي ودې د پورته تللو لپاره یو بل مهم عامل د انکشافي بودیجی زیاتېدل او مصرفېدل دي. ښاغلی رحیم وایي چې په تیرو 2-3 کلونو کې د افغان حکومت د هڅو سره سره په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی چې له امله یې د 3 کلونو پرتله اقتصادي وده یو څه راکمه شوې ده. افغانستان د 1986 میلادي کال راهیسې د آسیا پرمختیایي بانک غړیتوب لري. دغه بانک د 2003 کال راهیسې افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستې کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د کندهار په پراختیایي چارو 50 میلیون ډالر پانګه ونه کوي. د کندهار او هرات د شاروالیو ترمنځ د همکاریو د تړون د لاسلیک په مهال د شاروالیو د چارو مین عبدالباقی پوپل وویل چې حکومت د ښاري پراختیا پروژو ته بودیجه ځانګړې کړې. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
کندهار په جنوب او هرات په غرب کې د افغانستان دوه مهم اقتصادي او له تاریخي پلوه د ځانګړي ارزښت درلودونکو ولایتونو بلل کیږي چې نن یې د شروالوی ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د افغانستان د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې د شروالوی د چارو مین عبدالباقی پوپل وایي چې د دې تفاهم لیک له مخې به د ټولنیزو اقتصادي رغنیزو تجربو او په نورو برخو کې د هرات او کندهار شروالوی له یو بل سره له نږدې کار وکړي. د زیاتی چې له دې کار څخه عمده موخه د راتلونکو لپاره په منظمه توګه د شاري پراختیا د چارو وړاندې تګ او د دې شهرونو د تاریخي ارزښت ساتل دي.
کندهار سش کال په خپل انکشافي بودیجه کې یوازې په شاروالۍ کې 50 میلیون ډالر لري. 10 میلیون یې بانک ته انتقال شوی دي چې دغه مصرف سر د سبا څخه دوستان کولای شي چې شروع کړي. دوم زموږ د خپل شاروالۍ عاید موضوع ده چې الحمدلله افغانستان خود کفایی خواته روان دی. موږ باید پر خپل پښو ودرېږو، پر خپلو پیسو ویاړو.
هرات د هیواد په غرب کې د څو تاریخي ابیدو او دو تجارتي بندرونو په لرلو سره مهم تاریخي او فرهنګي ولایت یادیږي چې په دې وروستیو کې د لاجواردو د لارې په پرانیستل کېدو سره یې افغانستان د مځکې له لارې له اروپا سره وصل کړ. دغه راز کندهار د هیواد په جنوب کې د خپل ځانګړي تاریخي او فرهنګي ارزښت د لرلو ترڅنګ په نړیوال اقتصادي مارکیټ کې ځانګړی شهرت لري چې زراعتي محصولات یې خاص اعتبار لري. له بل پلوه یاد ولایتونه د ټاپي او ټاپ په پروژو کې شامل دي چې له کبله یې هرات او کندهار ولایتونه نور هم سره نږدې کړي دي. د کندهار والی حیات الله حیات:
من به وکولای شو د دې ګډې همکارۍ د تړون او یا معاهدې په اساس باندې خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړو. دا اړیکه که په مسلکي کچه دي او یا د دواړو ولایتونو د ځوانانو او نورو د ټولنې د نورو کشرونو ترمنځ دي. موږ به وکولای شو خپل تجارب یو بل سره شریک کړو.
بلې خوا ته د افغانستان د مځکو او ښار جوړولو د چارو د وزارت مرستیال روشان ولسمل وایي چې په کندهار کې به 15 نوي ښارګوټي جوړ شي. نوموړي زیاتوي چې په ټوله کې د افغانستان د 15 لویو ښارونو لپاره ماستر پلان د یوې نړیوالې کمپنۍ له لوري جوړیږي.
موږ د کندهار ښار لپاره پر 15 لویو شرکونو باندې کار کوو او هغه تر لاس لاندې دي. موږ د دامن په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پر ښارګوټي باندې کار کړی دی، منظور شوی دی، د ځمکې د انتقال په مرحله کې دی، تر څو چې زموږ غریب هیوادوال چې په دې ښار کې باید ونځول شي، مهاجرین او بیرته راستنیدونکي دوی ته نمرات توزیع شي. همدارنګه موږ د ملي امنیت او پولیسو لپاره نوی ښارګوټي د هغه پلانونه ټوله ترتیب او منظور کړی دي او په دې لاندې وخت کې به د دوی د توزیع لپاره هم کار پیل شي.
د کندهار ښار موجود نفوس 3 میلیونه بلل کیږي چې پکې موجود امکانات د ښاریانو اړتیاوې نسي پوره کولای. عمومي باور دا دی چې که په منظمه توګه د لویو ښارونو پراختیا ته دولت پاملرنه وکړي نو د اوسیدونکو د ستونزو د حل ترڅنګ به د ملي عوایدو لوی سرچینې وګرځي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com،
او د هم د کندوز څخه زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت. په کندوز کې د معتادینو شمیر تقریبا تر 30,000 پورې رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. خو د کندوز د معتادینو په کلینیک کې د ښځینه او ماشومانو د معتادینو لپاره بستر نسته. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
څو کاله مخکې کندوز کې په کم شمیر خلک په هیروینو او نورو نشه یي موادو عادت وو. معتادین د سړکونو پر غاړو او ښار کې نه لیدل کېدل، خو اوس د کندوز د ښار د سړکونو پر غاړو هم ډله ډله معتادین پراته وي. کندوز کې د معتادینو لپاره 50 بستره روغتون جوړ شوی دی، خو مراجعین تر هغې زیات دي او د دغه روغتون ظرفیت کم دی. د معتادینو د روغتون رئیس ډاکټر عبدالقدوس میاخیل وای
کله چې ماته یو بېوزل اتلس کلنه ټیټ روغت کس مراجعه کوي ظاهران پاتې کېږم ته سره څه وکړم موږ یو ډېره ساده لاره ورته جوړه کړې چې هغه غواړو په فامیلونو کې په کورنیو کې تداوي کړو یو ټیم لرو سیار هغه ورلیږو اما بعضا داسې حالات سره مخامخ کېږو چې یو کس د امام صاحب نه راځي یا یو کس د چاردرې نه راځي د یو ولس لرې ځي نه راځي چې هغه په دې ښار کې ژوند نه کوي زموږ ټیم هلته نه شي ورتللی نو موږ په مشکل سره مخامخ کېږو اکثرا په هر هفته کې خزینه دلته مراجعه کوي او موږ خپل معذرت ورته وړاندې کوو چې موږ نشو کولی تاسو ته کومک وکولی چې امکانات د خزینه لپاره نه لرو
د قندوز اوسیدونکي وایي چې باید دغه روغتون کې د ښځو او ماشومانو لپاره بسترونه زیات شي اوس د قندوز خلک هم د معتادینو د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخ دي د قندوز د ولایتي شورا غړی صفی الله میری وایي چې باید د معتادینو د درملنې روغتون ظرفیت لوړ شي
من غواړم چې دا شفخانه دلته سات بستر سي او که سات بستر نشي چې هغه معتادین راځي دلته ثبت نام کوي چې سلوي ورځې بعد هغه ته نوبت رسیږي یعنی تاسو ډېر زره پزار د سلوي ورځې کې کوي شاید هغه آخري معتاد ته شل کال بعد هم نوبت ونه رسیږي
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي چې په قندوز کې د مخدره موادو کښت صفر دی خو په دې وروستیو دریو کالو کې د معتادینو شمیر زیات شوی دی
تخمینا به 3000 معتادین در ولایت قندوز میرسه امکان داره کې اگر ارقام دقیق شو 3000 بیشتر وي
په قندوز کې د معتادین شمیر تقریبا 1500 ته رسیدي خو دا ارقام دقیق نه دي که دقیق شي ممکن تر 3000 پورې ورسیږي او یا هم تر دې زیات شي د خار اوسیدونکو هم وایي چې د معتادینو موجودیت عام خلک لستونزو سره مخ کړی دي
په دې ورسته کې د معتادینو شمیر په قندوز کې زخت زیات ډیر شوی دی دولت څخه مو هیله ده چې اول خدوی ته د کار زمينه برابر کړي ترڅو یو ځوان په کار باندې وي هیڅ ډول عمل د مخ نه راړوي خو اوس چې زمير زخت زیات دی ضرور ده چې اوس د درملنه کې کوټلې ګمونه پورته کړي
این اواخر همی پودریا بیخی زیاد شده و حتی در خانه های مردم میدراین که اجناس قیمتی را از پیششان میبره و کسی که در راه تیر میشده 15 نفر بالایشان میشه پیسیشان و حتی موبایلشان که در پیششان است از پیششان میگیره
د قندوز د پولیس وایان این عمودین رحمانی دمانی چه د معتادین و لخوا د خلکو شکایتونه زیاد شویدی او په دغه خار که اکثر جنایی جرمونو که په هیروین و اخته کسان لاس لري گلریم نیزمن امریکا غگشنا رادیو
د سولې په حق له د سلام مشورو په دوام جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حکومت نورو چارواکو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د سیاسي او جهادي ډلو مشرانو سره کتلي دي امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره وکتل دواړو خواوو د ناټو د بودیجې د مکسیکو سره د امریکا د پولي او د روسیې سره د جنجالونو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کړې دي د ننګرهار سیمه چارواکو په دې ولایت کې د داعش ډلې یو مهم قومندان په هوایي برید کې وژل شوی په افغانستان کې د امریکا د پوز د قلوردو د انجینری څنګه وای په روان 2019 کال کې د هلمند ولایت د 400 کیلومتر پوګدو کې د برښنا د مزو غزولو پروژه پیلوي په برونای کې د زنا او هم جنس بازانو د سنگسر قانون سره د نن تطبیق کیږي دا قانون څو ورځې مخکې د هیواد سلطان حسن البلقیه توشیح کړی و چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د ځینو سازمانونو انتقادونه او اندېښنې راوپارولې دا نوې ماده د برونای د شری قانون د جزا د قانون برخه هم شوله په اسرائیل کې یو کس یو فلسطیني وشتلی او وژلی دی د اسرائیل پوځ وایي دغه فلسطیني کوښښ کوه چې ځینې کسان په چاقو ووهي د فلیپین په جنوب کې د بام په چاودنه کې 13 کسه ټپي شوي دي په سیمه کې د پوځ قومندان تورن جنرال سریلیتو صوبی جانا مطبوعاتو ته ویلي دي چې بام د سلطان کوداران په ولایت کې د یو رستورانت مخې ته چاودلی دی په افریقا کې د جرمني نظامي ماموریت یو بل کال لپاره تمدید شه د جرمني د ډي پي خبري ایجنسی په راپور کې ویل شوی چې جرمني عسکر په افریقا کې دوه ماموریتونه لري چې یو یې په مالی کې د اروپایي ټولنې د روزنې ماموریت او بل یې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د سولې ساتنې ماموریت ده په امریکا کې چارواکو یو چینایي میرمن نیولې چې د فلوریډا په ایالت کې یې د کوښښ کاوه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ شخصي تفریزای ته دننه شي د میرمن سره څلور موبایلونه یو لپټاپ کمپیوټر او یو اعلان نیول شوی دی چې کمپیوټري ویروس پکې و او د برتانیې صدر اعظم تیریزا می وایي د اروپایي ټولنې نه د بیلیدو په سر د مذاکراتو لپاره به بیا بل مهلت وغواړي په دې مسلې کې نوې خبر داده چې هغې ویل د اروپایي ټولنې څخه د وتلو پر سر راتلونکو ګامونو بعد مخالف سیاسي مشر جرمی کوربن سره خبری او سلام مشوری وکړي
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.